السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. امنیت شورا پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړل. دغه شورا د رایو په اکثریت سره د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم ماموریت وغځوه. امنیت شورا د 2011 کال په جون کې د 1983 نمبر بندیزونو لړۍ پیل کړه. په اساس له طالبانو سره تړلي خلک، ډلې، شرکتونه او بنسټونه د شتمنیو له کنګلتیا، سفري بندیزونو او د وسلو له ممنوعیت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه، په ځانګړي ډول شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندیدل د دغو بندیزونو د ادامې یو اساسي دلیل یادېږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی. د هغه په خبره ټول ګډونو حکومت یو انتخاب نه دی، بلکې د سولې یوازینۍ لار ده. اخوا بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د بندیزونو تمدید ناکامه تګلاره ده او باید په داسې پالیسیو بیا کتنه وشي څو د مثبت او رغنده تعامل لپاره لار هواره کړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ترامپ بیا وویل چې دای هیله مند دی له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنجشنبې په ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دای له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې د پخواني صدراعظم عمران خان د نازک روغتیایي حالت او له هغه سره پر لیدو کتو د بندیز پر ضد د پارلمان مخې ته د احتجاجي پرلت وهلو اعلان کړی دی. غورځنګ دا اعلان د فبروري په 12مه څو ساعته وروسته تر هغه وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی د بنسټګر عمران خان وکیل سلمان صفدری سترې محکمې ته د نوموړي د روغتیا په اړه راپور وړاندې کړ. په راپور کې راغلي چې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې پر معاینې او درملنې سربیره د خان ښی سترګه خورا کمزورې شوې لیدل شوې ده او ویل شوي چې دغه ښی سترګې د لیدو 15% ځواک له لاسه ورکړی او یوازې 15% ځواک پاتې دی. د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي په اسلام آباد کې د ائتلاف له نورو مشرانو سره ګډې خبري غونډې ته ویلي چې د نومبر په 14مه د پیلېدونکې ناستې پر مهال حکومت خپلې غوښتنې وړاندې کوي او تر پوره کېدو پورې به یې احتجاج ته دوام ورکوي. په بخښنې سره د فبروري په 14مه د پیلېدونکې ناستې پر مهال به حکومت خپلې غوښتنې وړاندې کوي او تر پوره کېدو پورې به یې احتجاج ته دوام ورکوي. د 150 څخه زیاتو افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پېښور عالي محکمې ته عریضه کړې چې له پاکستان څخه د دوی د ایستلو مخه ونیسي. دوی په خپل عریضه کې استدلال کړی چې افغانستان ته ستنېدل به د دوی ژوند او معیشت دواړه له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان په وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تیزه کړې او نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. ولې دغه رسنۍ لا هم ګڼ شمېر مینوال لري؟
خپل نو د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او خسته خسته پروګرامونه دي د آزاد راډیو نشناس منلان دي داسې خېخې خپرونه تعقیبوم. نو
وروسته یو ورختنو په افغانستان کې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې کړي.
خوشبینه یو انشاءالله چې سږکال به نور په کلونو پر طرف باندې آبادي او حاصلات به ښه وي، مشکل به دومره نه وي.
پېښور کې لسګونه افغان هنرمندانو له سترې محکمې غوښتي چې افغانستان ته د ایستلو مخنیوی وکړي.
افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي. پولیس مونږ نه خواسو چې مونږ ته اسناد یا تصاویر راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي.
او د پنجاب په یوه ژوبڼ کې په یوه وار 9 زمریان مړه شوي دي.
نږدې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای رادیو لا هم د دوی لپاره د خبرونو او خونیزو پروګرامونو اساسي سرچینه ده د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو لمخې دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 200 رادیوي شبکې فعالیت لري که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې د راډیوګانو شمیر زیات وو او اوس محدود شوی خو بیا طالبانو ادعا کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا 30 راډیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکول شوي تفصیل له سنا کاکړه وو
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
محمد یوسف د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ یو ویا کلن اوسیدونکی رادیو اوري دا وایي دا چې له موبایل او انټرنیټ څخه استفاده نشي کولای نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د رادیو له لارې تعقیبوي
اوس خو د فیسبوک د لارې نه خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایل د لارې نه په خپل ځان زنه په فیسبوک پوهېږم او نه ورته لاسرسی لرم ځکه چې یو هم نظر کم د لیکنې نشو کولای او بل تعلیم نه لرو نو خپل د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر ښسته ښسته پروګرامونه دي د راډیو نشنا اسمان لاندې داسې ښې خپرونې تعقیبوم نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره کوم چې له سمارټ ټلیفونونو او انټرنیټ سره بلد نه دي په اسانه د استفادې وړ ده یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال راډیو اوري سمیع الله چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی دی وایي کله چې په کار کې وي نو ټول ورځ راډیو اوري
راډیو د یو ملت یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده د سیمې او چاپیریال له حال احوال د ولسوالۍ ولایت هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوو زه ډېر وخت راډیو اورم
د خبرونو تر څنګ راډیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا وای کونس او د پخلی پروګرامونه په منظم ډول له راډیو تعقیبوي
اوس وخت کې موږ د درسونه شروع کړی دي له راډیو څخه او د راډیو څخه درسونه وایو او همداسې ځینې پرونې چې د پخلی پرونې دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو او همدارنګه ځینې موضوعاتي پرونې چې کله د کور کار کوو نو راډیو مو چل نه کړی وي او هغه موضوعاتي پرونې هم اورو
راډیو داسې وسیله ده چې په کور موټر کار ځای او په ډیرو لرې پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي او له انټرنیټ پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اورېدل کېږي نن د فبروري 14 چې د دلوي له 23 سره برابره ده د راډیو نړیواله ورځ ده راډیو د لومړي ځل لپاره د ایټالیې ساینس پو ګوګلیمو مارکونی لخوا په 1896 میلادي کال کې اختراع شوه په افغانستان کې د راډیو لومړنۍ دستګاه په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ او وروسته په 1909 لمریز کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول راډیوي فعالیتونه پراخ شول په تیرو 3 لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي سیمه ییزې او خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد خولتی سره سره رسنی په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي او یو شمېرو یې خپل فعالیتونه ودرول د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر اف ام څپو بندې کړې خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 200 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته زیاتې کړې د فبروري 14 د راډیو نړۍ والله ورځ دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دې نوم ونومول شوه او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې هم تاییده کړه د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو زده کړو او معلوماتو ته د عامه لاسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي سکل د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده د افغانستان د خبريالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا دوه سوه راډیو شبکې په څلور ساعته ډول نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي و چې په افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسېدو مخکې دا شمېر درې سوه پنځوسو ته رسېدو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو د اقلیمي وضعیت په اړه موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونو وچکالي کمه کړې، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم وروستیو ورښتونو خوښ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې واورې او بارانونه د دې هېواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللې. ویلي چې دې وروښتونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ډی آی له مخې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په دولسمه په خپل ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2015 کال په دسمبر کې د واورې او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل سوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل شوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن سوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. اوچا زیاته کړې چې د ځایي اندازهګیرۍ او فضايي پوښښ له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د واورې پوښښ د تیر کال د ورته مودې په پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلني موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل سویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي ودایې مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې ورښتونو ته خورا خوشاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولای سي. د دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فرید الله ازادي راډیو ته وویل خوراپور کې دا ټینګار هم سوای چې د هوا شرایط په بیلابیلو سیمو کې توپیر لري. د ملګرو ملتونو د یادې ادارې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر پایه پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ له نورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزی، لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمېنې سیمې شاملې دي. او چا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه یې ازادي راډیو ته وویل
امروز چې صحرایي ولایت دی دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوې او باران هم داسې موده مخکې ډېر کم چې یوازې ځمکه یې لږه لمده کړې وچکالي پکې اوج ته رسېدلې ځکه اوبه پکې نشته او 99% خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. دې ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي دا دی اوس چې د تلوي وروستۍ ورځې دي، تر اوسه هیڅ اوبه نه دي راخوشي شوي. د دې ځای نه اکثریت خلکو د همدې وچکالۍ له امله نورو ولایتونو سیمو یا ایران ته کړی کړی دي.
د چار پروژه ولسوالۍ د اوسیدونکو وایي چې ډیری هغو بزګرانو چې کار ته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وي هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړې توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالیو سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ شوي. همدا چې په خبره یې په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د ژمي موسم له یوې بشپړې میاشتې تېرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو او ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې ډیری خلک یې په ځانګړې توګه هغوی چې له کرنې خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې ښو پایلو ته هیله من کړي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوې. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریب ځمکه لري چې 10 جریب یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاتې 40 جریب یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره له دې چې سخت کال تر اوسه د هیواد په ځینو سیمو کې ښې واورې او بارانونه شوي خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوې او دی د پسرلي بارانونو ته په تمه دی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړې خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالې بند کې د اوبو له کچه ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالې بند و ځینې لوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالې بند و ځینې ډک سوي دي. دا ته څلوېښت ځینې ډکېږي، یعنی یو څلوېښت ځینو نور ته ضرورت شته.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي وایي سګنې واوره نورو کلونو ته په کتو ډېره نه ده خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو. زمی لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږ کال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی. خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فراه په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ 5 کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدیده وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوې واورې او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کومه او تاسو وګورئ نو یو ښه او بیس کال هم دا نشي جبران کولای. نو تاسو ډېرې ښې او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالۍ تاثیر چې تیر څلور کال موږ او تاسو درلوده تر یو اندازه
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډېره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوې او د دغو زیرمو بیا تقویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخیستې ده.
پاکستان ته راغلو هجرت هم وکړ او دلته ځان یونیسیف سره رجسټر کړ.
الطاف حیرت یو له هغو افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور له سترې محکمې له پاکستان د دوی د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبروري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سختې شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د ایستلو په اړه هم اندېښمن دی.
پشاور های کورٹ تا یا محکمه تا دا درخواست امور که جمعم که چه اوانان دیزن ریپورت کهی او ازیت کهی پولیس مونگا او نخواستو که چه مونگ تا یا دس یا اسنات یا دستاویز را که چه دلتا پولیس مونگ تا سوانا وی یا اخبال وزارت خارجه تا وی چه مونگ تا ویزه آسانی او زمون خاص جامع جهانی نم داده چه ده هنرمندان پا کسونو لکه کارو که یا توجه ورتو که چه ده افغانان و خصوصا هنرمندان ده بخت بختی نوزی.
پاکستان که بل میشت افغان سندرغاری یونس جیلانی چه ده هم ده عرضه کون کلرده لیت خدای ور تستون زمت راه کرده.
با همه گی معلوم است که همه گی هنرمندان ما متضرر است.
اون افغان سندرغاری ده تا ارتیال رو چه هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تګ راتګ وکړي. ټولو ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګ ویزه هم نه لرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړی دی د هنرمندانو دوی ټولنې چې زمونږ مسله د نور افغانانو نه مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، خو زمونږ مال جان ته هم خطره ده. نه موږ هلته کاروبار کولی شو، بل څه زمونږ لار شته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوق بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13 بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنجشنبه ورځ د فبروري په 12 د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري ایستلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته یې رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د ایستلو بهیر د شاوخوا 2 میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډاوه کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنی د جنوري 14 اسوشیټډ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړه نه وي سوي په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړ ایستل کیږي. پاکستان له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر یې هم چټک کړی دی. 2 ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول سوي او نیول سوي وو او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوسي سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع سوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل سوه چې دا محدودیت د دې لامل سو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواده ووزي، خو ځینې یې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی یې له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل یې هم سوځولي او له منځه وړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته وایو چې د پنجاب په یو پارک کې 9 زمریان په یو وار مړه شوي، خو تر مخکې دا راپور اخلو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان کې د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. دا چې ولې، تفصیل به درته سلطان محمد سرور وړاندې کړي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هوا د بیړني حالت په هکله خپل نوي میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هوا کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5% تر 2.5% کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او دغه راز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورد مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 15,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200,000 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات یې درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغه ناروغۍ څخه د پاسه 1,380,000 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,280 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورت شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورت شویو مواردو شمیر 1,228 وو او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبط وفیاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څانګې ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي 1,60 موارد چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله 10.8% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی، ورو ورو رسیدو د خبری مجلې د پای شیبوته پورستوي کې درته یو پزړه پوری راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نهوز مریانو سملاسی مړینې له خلکو سره پوښتنه پیدا کړې دي. په پیل کې دا پیښه عادي وه، خو وروسته ډیره رسنیز شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د لاهور په سفاری پارک کې د نهوز مریانو ناڅاپي مړینې چارواکي دې ته وهڅول چې بیړنۍ پلټنې پیل کړي. خو په پیل کې د فبروري په 12مه پنجشنبه مسؤلینو وویل چې دغه نهز مریان ناروغ و. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا زمریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوي وو او د دې زمریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څانګې مشر مدثر حسن د نهو زمریانو تر مړینې وروسته رسنیو ته وویل چې په تیرو څو اونیو کې له 1,200 څخه زیات زمریان د لاهور په سفاری پارک کې ناروغه شوي وو، یو شمېر یې معلول هم وو. خو ښاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې وروسته باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور زمریان په سفاری پارک کې له لاسه ورنه کړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څانګې مشر د مړه شویو زمریانو د قضیې د څېړلو لپاره د یوې کمیټې ته جوړېدو خبر هم ورکړ. د زمریانو تر مړینې وروسته د دې پارک ځینو سیمو ته د خلکو په تګ راتګ بندیز لګېدلی دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د ژغورنې کارپوهان د پیښې د دقیقې څېړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بل لور ته د لاهور په سفاری پارک کې د سمریانو لمړنې وروسته د شوبند خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوي دي. د صوبې د ځنګلي ژوند څانګې خلکو ته ډاډ ورکړی چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویترنری ټیمونو د مړو شویو زمریانو نمونې اخیستې دي او د ازموینې لپاره یې لابراتوارونو ته لیږلې دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. سفاری پارک د لاهور ښار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا 1.5 زمریان شته. همدارس ډېرې لوی پشوګانې، زرافې او بېلابېل ډول څاروي پکې ساتل کېږي چې خلک یې لیدو ته ورځي.